سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 5 بجې دي تاسو زموږه غلا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پر سایلانیانو د وسوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنټس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر موسی شنبي د پهل ګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهل ګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس اپورټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه د شرمن سکیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وشل کېدل غندلې او هغه یو کرکچن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤله چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستنې دي، خو په سیمه کې له 1991 کال راهیسې اکثر مسلمانان بیلتون پالا یا غیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل اکسپړې په خوانی ټویټر لیکلي ول سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعه ترنامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشن بپورز باندې کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه راغلی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو ګازو معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوی دي. پولیسو پرنسه شنبه د زدرلو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیس وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوی کس لیدو ته ورغلی و. د نجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوی کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلې. د نومړی ځل نه دی چې د خبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي ونی منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنټس راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمه ده ترامپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پا فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ترامپ به د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ترامپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیې او زلبیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه و یوه ښځه وژل شوې او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي.
وړاندې بر سره د دې کډوالو ستونزې واورېده، به هم راسره واورې چې له پاکستانه هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خو هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه په هند کې د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسله والو په ډزو کې د شپږ ویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلې په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سی آر تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی و 50 سلنه د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. یونیت سی آر د موضوع پروند اپریل 28 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خبره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مر شمې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستان د سنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنا کاکړنه ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو این سی آر تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیت سی آر له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کې چې سه شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیت سی آر ویلي چې راستنېدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 1.5 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 2.5 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 1.5 سلنه د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 6.5 سلنه دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیت سی آر دغه شان د راستنېدونکو یو شمېر نورې هم د ستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړی تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم امرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستان راستون شوی او د هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي. زمونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو خوراک ډوډۍ خو وي سو کنه، چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست پاواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روانې اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سی افغان طبیعت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلوه بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 4 لسیزې هلته اوسېدلې دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسي او د اخراج په صورت کې به یو د ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکامیګه چې دی وس دی واخه لنګ دی په دی واخه خوارم دی لکه واخه کې نست کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅیږي داغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا ولا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او لبندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 5 میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي داغم غرسوي تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي داغم لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېر زیات دي دور سوندې دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلارونه ونیکونه بم دا خبره کړې چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسي په خوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شي دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې غټولنه پرېږدې.
دا څه دا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکي ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا چې دی چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه په خو شان لکه کوچارو داسې ده کنه یوجی بلجی ته پاسانه دوی تللای راتللای شي او بل دسه دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټوله دا خرڅې کړې دي او لا په مغه وخت کې کوم چې یو کور وسه هغه کورونه 10-15 کور جوړ شوی دي.
و مورید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استازي ملک روزي خان و چې اسدالله الدین سره په دې وخت کې د کوچیانو ستونزې شریکه کړې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسې مخه غل ازادۍ رادیو نه اوري وړاندې بدرته د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو خو ورزو هنده د هند تر واک لاندې کشمیري حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وژل شوې دي فرانس پرېس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو د دزې پرنسې شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي پهلګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتره کې پرته سیمه ده د فرانس پرېس په ټکو لا د زرم کال سیدا په کشمیر کې د ټولو خونړې پیښه د چرمنسته کیږي د هند صدر اعظم نندرا مودی د وسلوالو په دزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلی او هغه یو کرکچن عمل بللای دی مودی ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي تر اوسه د برید مسولیت چا یا کومېډلې په غاړه اخیستې نه دی خو په دې سیمه کې لندن سو نه هاتیوم کال رئیس اکثر مسلمانانه بیلتون پالا یاغیان فعالیت کوي په سیمه کې ان شاهدان او فرانس پرېس ته ویل دي د دزو لورې دوروسته د پیښې ځای ته تللی او یو شمېر ټپيانې رښتون ته انتقال کړي دي د بریډ یو ورځ وروسته لحق دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وانس په نوی ډیلی کې په غیر رسمي سفر کې د هند صدر اعظم نندرا مودی سره کتلی و جی ڈی وانس پر ټونیز رسنۍ او پیو پیغام کې خپل خوشنۍ او تسلیت د هند خلکو سره شریکه کړې ده بل بل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریډ ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش بیا د بریډ خندلې ویلي چې پر سیو ګړو بریدونه د منلو وړ نه دی د هند بهرنی چار وزارت وای چې مودی د سعودي عربستان په سفر او اول بریډ روس را ورسته بیرته نوی ډیلی ته راستون شوې دی د هند کشمیري علاج د خې هوا او تفریحي زینو په درلودو نوم لري په دې رستي او څوکلونو کې د ډیر د ډیر شمیر سیلانیانو قربا و په 2023 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بلابل سیمو په ګډون لا نور هیوادونو د غې یالت تورغلی و اوس به هم ورشو د افغانستان په خوانځیو کې هغه ځکهونکو ستونزې در سره شریک کو چې وايي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وايي تیر شاوخوا اته میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخې ماشومان دي د دې ادارې مشر تاج الدین او یوال د اپریل په 20مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتي د بیرته ستنه دوه جریان کې ل خپل کورنۍ وسخه جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوی خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابېل ستونزو سره لاس او ګریوان دي د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپه غولدونه لري ازادي راډیو ته ویل چې د خپل ماشومان او درتونکو په اړه سخت اندېخمن دي
هلته من کار کولو کارم روانو په گاډی باندې می سبزی خرڅوله زمونږه ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدله کارم کېدلو ما شومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږه پیدا کېدل اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونم نشته دی د کور کرایانې جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پیښور خار په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي
دلته ډیره زیاته مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپاتوله فیملی خپا ماشومان هم خپا ټولونه پاتې درسونه سپاتې
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 5000 ماشومان دي چې له هرو 5 تنو څخه یو ویل 5 کلونو کم عمر لري د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې د 2023 ل سپتمبر رئیس شاوخوا 9,00,000 سلويغ زر افغان کډوال له پاکستان ستانه شوی چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیری د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 9,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري سل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22 په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19 ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړي د راډیو ته وویل چې په تیرو 5 ورځو کې د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبان د حکومت رهبرۍ سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و هدا کوي چې دغه دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغه عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسي پایلې ته پته مدي. د دې جرګې ویغړې زر کې ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل
موږ یوازې د اصل پروګرام دا نه ده چې موږ په دلته د محترم مشر سره وګورو، بلکې موږ دا تصمیم لرو چې ولایت ته هم لاړ شو، دغه راست دلته د مشرانو سره وګورو، د علماو د شوراګانو سره وګورو. اراده لرو چې کندهار ته هم د خیر سره لاړ شو، مزار ته هم د خیر سره لاړ شو، که د خدای رضا وه ننګرهار ته لاړ شو، د قومي مشرانو سره دلته وګورو. مشران د موږ سره هم نظر او دا یې موږ ته وویل چې دوی دې ته موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللي دي کندهار ته، هلته خبرې شوي دي. موږ تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو چې هغه مشران چې کندهار ته موږ سره وعده کړې وه چې هغوی تر اوسه وګورو.
د میرمن ملیار په خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسېدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکې او د 10 ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده، ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته ده، چې ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې، چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي، ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي. چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او په پوهنتون کې لسته کړو راګرځول سوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز څلورم کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې کاره هم راګرځولې دي. اکثره کورنۍ وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړای، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړای چې سرپرستان او نفقه ګټونکي خزې دي. دغه محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولې، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې د بندیزونه لري کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حقه محرومې سوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
تاسو مخه کلازادای رادیو نوري د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکاران وای ورزش او سپورت خوخیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرین لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکو او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی لاړوند ادارو نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لښتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونی د یک شنبې ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
لټول تجارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچي، او یو د خو د لوبغاړو دغه دغه د کمیټوب اغسي، او بل خو به د دې معلم لاټر سي، بل خو به د دې تجارت ته ډیر ګټه وکي، بل طرف ته د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکي. که چې پکتیکا شلو لوبډله بل ولایت ته زم دوی باید سپانسري وکي.
پکتیکا وال ورزشکاران زیاتوي د سیالي یو خوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخه دی او هم خلک د دې لوبو لنانداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وای
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلو بلل ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پایل شي وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زمونږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان
برخه وه چې د اختریز سیالی په ولسوالیو کې او همدا شان په مرکز کې دایره کړو. نو دغه جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریز سیالی شروع کړل چې په یغه کې سلریس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنت ملاتړ کوونکي لرنو رښتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرستې وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل،
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویا پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو، نولس کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو